پاکستان او ایران په دې ورستیو کې د بیا اسناد افغان کډوالو شړلو ته سور ورکړای دی. له پاکستان څخه د اسناد لرونکو افغان کډوالو د شړلو راپورونه هم ورکړل شوی دی.
د شپې 9:30 دی زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه وروسته 15 بحث چې اسمت څاروانې کوربه دی پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 26% کم شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور یادونه کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و. هغه ملي راډیو ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلان هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنی ده چې راتلونکی روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې بیلابیلو برخو کې د افغانانو ښه لاسنیوی کړی دی. اندریکا راټویټ دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د لس کلنۍ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پانه خپور کړی دی کړی دی. د هغه په وینا د دې صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویانو دې صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړي. د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرایلو د تیر کال د اکتوبر د 8 د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرایلو لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرایل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کې له توغندوی حملو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې ګاونډیو هیوادونو مشران سره ګوري. د ښاغلي رئیسی د سفر پر مهال سلګونه اضافي پولیس او ملیشا ځواکونه د امنیتی تدابیرو لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوي وو. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې شریف او رئیسی د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. پاکستان ته د رئیسی درې ورځنی سفر چې نن پیل شو د هغو هڅو یوه برخه ده چې د دوه هیوادونو د خپلو اړیکو د رغونې لپاره پیل کړي دي. ایران او پاکستان تقریبا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې په دواړو خواوو کې بلوڅ بیلتون پال د تهران او اسلام آباد مخالفت کوي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوه جلا عملیاتو کې د 1100 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په ډیری اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه وشول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شوی دی. پاکستاني ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ٹی ٹی پی پر ضد ترسره کوي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د میرحمت ساپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله اکسپانه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېدا تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستانه خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور ته ډیر پام واوښت که متوجه کړی وي، دلیل څه کېدی شي نوموړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ارواښاد محمد جان اخونزاده فعلا چې تاسو خبر کې هم یا خپلو خبرو کې هم مطرح کړه، د کندهار په کچه بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه وو. د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح و شیوخ و خلکو نه یادیږي. هغه واقعات چې شوي د واقعا د امارت د چارواکو او د هغې د ټولنې دپاره او د دیني قشر دپاره او طالبانو تحریک دپاره یو لوی ازایه وي، خو دا لومړی ځل نه دی چې دغه واقعه په پاکستان او په کوټه کې کېږي. زموږ او ستاسو به یاد شي چې د طالبانو پخوانی مفتي اعظم یا لوی مفتي یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جومات نه د راوتو په وخت د موټرسایکل څورو لخوا وشتل شوی و او ژوند یې له لاسه ورکړی و. دغسې په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم د یوې لویې مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک استول شوی و چې چاودیدو څوک یې درلودل، او دغسې واقعات په لویه او کوچنۍ کچه تر سترګو کېږي. هغه څه چې هغه امنیتي امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین یې لري دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران یې نه لري، او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي. مثلا د جلال آباد په سراج العمارہ باغ کې.
ډېر مننه، سلامت اوسې. دا بیا بل اړخ ته د موضوع کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسې. ساده صاحب، په کوټه کې د ترور څه معنا لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، درمان انصاری صاحب تاسو ته پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. په ټوله کې زموږ تاسو انګلتیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننۍ نه ده، پرونۍ هم نه ده، کب تر کمه د نیمه پیړۍ نه را په دې خوا زموږ تاسو امیشتې ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالاتو کې چې موږ وینو هم د اوسني واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند د تپل شوي کرښې پر سر راغلي، او له بلې خوا نه چې اوسني حاکمیت ځینې مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي
چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته سره د دې چې دوی خپل دا نور ته ډاډ ورکي او وایي چې راشي افغانستان ته خپل کورنۍ سره امن دی امان دی. الله خپل په ځان دونه ډاډ نشوي چې خپل کورنۍ را انتقال کی او دوی کله نا کله داسې سفرونه لري نه یوازې دی بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېره هفته کې ښاغلی حقانی هم پته البته برالا سفر نو حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا درته راغلی چې ځینې تبلیغاتي رسنیو له کوښښ دا کوو چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته وو ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې ووایي چې دا د دوی د خوانه داسې یو کار شوی. حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه
لیکن وو بشه ساده صاحب تاسو په خپل خبرو په پیل کې ویل چې د پاکستان سره د افغانستان اختلاف یا دښمنی څه تازه خبره نه ده او دا هم دا موضوع مهم له د دوړو خو له اختلاف سره وتړله. نو که چیرته دوی اختلاف لري مشکل لري نو بیا ولې دوی د طالبانو چارواکي خپل کورنۍ په پاکستان کې ساتي او ولې هلته تګ راتګ کوي؟
تر ټولو مهمه خبره هم همدا ده، ما هم همدا غوښته چې افاده وکړم چې که چېرته دا دښمني او دا اختلاف واقعیت لري نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي چې دوی د هغو د لیدو دپاره هلته ځي او په خپل هېواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه په افغانستان کې، ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه دي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي؟ زما لومړنۍ پوښتنه او غم همدا وه. له بلې خوا نه په خپله دننه پاکستان کې چې دغسې کړنې ترسره کېږي یا شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکنه نه ده چې دی د هغې دي د استخباراتو د نظر نه لري یا د هغوی تر څارنې لاندې نه وي شوي. داسې ترورونه تاسو د کرزي صاحب د پلار د ترور شاهد هم وایي په همغه کوټه کې هغه هم چې د جومات نه ووت هم داسې کار پوه شو. د ده په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوي دي هلته. نو بناء زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نو او ښاغلي حبیبالله ته هم نږدې پاتې شوی او راته ویل کېږي چې د مساور په توګه هم دی. نو خامخا دا کېدی شي چې دا دوه مخې ولري، له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار پرې برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپل هغه ور وښودله، او د بلې خوا نه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې د تلمنه وایي چې ګواکې د دوی ترمنځ داسې یو اختلاف شته چې د حقانی ډله او د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي. نو ګواکې دا انس هلته تللی و او د انس حقانی رفانه یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی. نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه کې دا کار شوی. ډېره مننه،
ډېره مننه، سلامت اوسئ. انصاري صاحب، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، طالب چارواکي لا هم پاکستان ته تګ راتګ کوي، ځینې وایي چې کورنۍ هم هلته دي، او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی. تاسو څه وایست؟ انصاري صاحب تاسو مهرباني.
بله،
غږ مو
اورئ. زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکي تازه ول پوره وی کټی پوره هرڅه د ولسوال او د مدیر په کچه د مامور په کچه هم کلچ په افغانستان کې کار کول غواړي، د دیزی د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي او دلته وی ځان خادم ګني، دا د کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر د هغه د دفتر نږدې شاوخوا داغه په ماغه د چارواکي توپ سیمه کې چې داغه سلطنت او امارت او د مشرتابه صاحبي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومنداني وي هلته اوسيږي. نو دې کې به دوه ګټې وي. یو خدای دا چې د دوی تر نظر لاندې به وي د امنیتي لحاظ، د استخباراتي لحاظ، د ترقیاتي او پرمختګ، بل به د اخلاقي نظر په هغوی مستقیما د سر و شوخ وي، د تعلیم او تربیه په برخه کې د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي. او لوی خبره به دا وي چې د هر څه د ځان د پاره غواړي، د خپل اولادونو او کورنۍ د پاره به غواړي، دغه څه به زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي. د هغې د فقرا او د حال نه به د دوی بچي په ښوونځي کې خبرېږي، خویندې او میندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبرېږي، په کلیوالي ژوند کې به خبرېږي، په ښاري ژوند کې به خبرېږي. د نورو فقراو او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیاو مسائل به د دوی په کورونو کې بحث کېږي، او دا به د اثر کوي ورباندې چې دوی ښه چارواکي شي، دوی د خلکو دغسې امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت هم ونیسي، دغسې روغتیا چې خپلو اولادونو ته غواړي، هغسې ښوونه او روزنه چې خپلو اولادونو او کورنیو ته غواړي، دغه امکانات به د نورې ټولنې دپاره هم پیدا کړی شي. او په لویه کې به د دغسې حالاتو او سترو جنایاتو نه هم دوی هم د دوی کورنۍ خوندي.
سوال دا دی انصاری صاحب، دلته سوال دا دی چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړي محسن داوړ ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګري جنگ دی، د حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زیر راځي، دوی د انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی، او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داوړ صاحب وایي، دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه؟
نو دوه مسلې دي. یو خدا ده چې په دغه موضوعاتو خلک فکر کوي، خو پاکستان باید موږ او تاسو هیر نه کړو چې پاکستان د یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته، د مختلفو مذهبي ډلو، د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي، یو ډېرې پراخې خبرې دي، او هلته د هغې ملک لراس تر قائدي چارواکي او مسؤلین، خصوصا استابلیشمنت په دې مشهور دی چې یو موټی امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي، هغه د خپل کور خلک لکه ملکان سی غوندې هم په چا پلورلی شي، یو څوک وژلی شي، د عافیه صدیقي په څیر خپله د خپل وطن خور او مور هم په چا پلورلی شي، د یو بل ملک د یو ډیپلوماټیک نمایندګۍ مشر د ملا ضعیف غوندې هم په چا بې کمیسه پلورلی شي، او د اسلام آباد په زړه کې په حفصه مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علماو او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولی شي، وژلی شي، د هغې ځینه نجونې او مېرمنې اختطاف کولی شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي، نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هېواد یو چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري، دغه تاریخ په خوانی امارت سره هم تیر شوی، ټول امارت سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو ته لارې ورنه کړې د پاکستان د لارې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب، کور ودان.
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استابلیشمنت باور اعتماد بالکل نه دی په کار، او هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ساده صاحب، دوه موضوع غانې دي. یو خدا ده چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی، د پاکستان په منځ کې هم بیلابیل خواوې دي چې حتی ویل کېږي چې په پوځ استخباراتو کې هم بیلابیل نظرونه شته. همدغه راز دې خواته د طالبانو په منځ کې هم تاسو اشاره وکړه چې اختلافات شته. څه فکر کوئ د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي د ټي ټي پی ملاتړ کوي، او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نورې ډلې لکه داعش لاس لري، ځکه چې ځینې حمله په طالب چارواکو باندې داعش کړي دي؟ البته د وروستۍ حمله مسؤلیت یې نه دی منلی. له
په دې کې شک نشته چې په خپله پاکستان کې د ننه د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلف توطیې په کار اچولي په مختلفو وختونو کې، چې ممکن دا یې هم یوه بېلګه وي. او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان هیڅکله د داعش ځاله نه وه نه ده، او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپله پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د رسای په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي، او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی. او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بېل یو طرف اوسي، یا د پاکستان استخبارات دی او یا داعش، که داعش دی هم بیا تر د هغوی تر چتر لاندې دی، او که غیر د هغې پاکستان مستقیم وي هم، ځکه چې په دې اواخرو کې مثلا دوی ډېر کوشش کوي چې خپل د نفوذ نه په اوسني حاکمانو باندې برلاسی ولري، کار واخلي، او دوی تر ډېره بریده پورې اوس د هغوی نتخو ته ځواب نه ورکوي، او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دوی ته خاص وشو چې تاسو قورتیفه ودروئ، دوی دا کار ونه مانه، برلاسی چې هغه یې ونه مانه، ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو، د لویو سړکونو جوړول اضافه شو. نو بنان دا چې ګوري چې دای زموږ په اصطلاح نفوذ نه مني، زموږ خبرې نه مني، او هغه لویې پروژې هم نه ودرئ، نو دلته او هلته به خامخا داسې ګواښونه را پېښوي چې یعنی په اسانه مونږ د یو ډول سبق ورکول دي د دې مشرتابه ته، چې ګواکې کلاس مو ورسېدو نو بیا داسې هم کوی شو. له بلې خوا تاسو ګورئ چې په دې اواخر کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده. هر ورځ په هر ځای کې تاسو ګورئ ډرونونه په چکر دي، په کابل، په قندهار، په قندوز عملا لیدل کېږي، او خلک انځورونه خپروي، او اوسنی حاکمانو کې لا دومره په اصطلاح توانمندي نشته چې د دغې کنټرول وکړی شي. نو دا هم بیا هم د پاکستان د امکاناتو نه استفادې په افغانستان داسې لوبې روانې دي او کېږي. نو موږ د پاکستان نه هیڅکله د یو ښه ګاونډ په حساب کم د نیکۍ تمه باید ونه لرو. هر آنې چې د هغه وس بر شي، موږ چیچلی شي، موږ ځپلی شي، موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
ډېر زیاته مننه انصاری صاحب. امدادی محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وی نه ساتي هلته، فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدل ته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل د نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا، بلکې د اوسني مشر، پخوانی مشر ملا منصور اخوان، چې د هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام و دوی لپاره، د ملا ضعیف پلورل، په تیرې اسلامي امارت د بهرانیانو راوستل، او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خو لا پرېږدي، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و، د هغه سره چې کوم جنایات وشو، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د دغې سره ناستی، او یو یوټیوبر ور سره مرکه کوي، دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې په د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو، قومي مشرانو، ملکانو، په ولسونو تبهکار عملیات دغه سی په
دغه شهر خو دوی لیدلی دي. تاسې په خپل مثالونه ورکړل چې لیکن عملا دا وینو چې دوی کورنۍ لا هم هلته دي.
یعنی دغه که اشد مجبوریت نه وي ز فکر کوم چې دا د ځان او خپل ژوند
اشد مجبوریت څه کېدای شي حکومت یې پلاس کېدی څه مجبوریت
نو نه پوهېږو خو اشد مجبوریت به دوی بیا پوهېږي چې دا ولې دوی خپلې کورنۍ راوستلی نه شي ګیروګان دي دلته ځای نه لري په ځان باور نه لري په خپل امنیت باور نه لري په خپله کرسۍ باور نه لري یا ماشومان یې هلته سبقونه وایي دلته د نجونو مکتبونه نشته هلته د دوی د بعضو نجونې ښوونځیو ته ځي پوهنتونونو ته ځي دغه کېدای شي مجبوریتونه وي که دا نه وي خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی چې یو مسلمان چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی نو کله چې موږ او چارواکي موږ او ولس او چارواکي موږ خپل ځانونه خادمان یادوي الا سید القوم خادمهم د پیغمبر علیه السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي نو کله چې د قوم مشر امیر وزیر والي ولسوال قمندان زما خادم شي نو خو ولس یې اوتومات بادار شو دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي عرضه مطابق تقاضا کله چې دوی دلته اوسي موږ وګوري زموږ ژوند وګوري زموږ د ولس فقر وګوري زموږ بدبختي وګوري دغه چې ځان هم احساس کړي ما وویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدې خپل نجونې خپلې لورګان او خپل کورنۍ فشارونه را وړي چې دا دې آزاد شي دلته که فقر وي برق نه وي مثلا سړک خراب وي امنیت ښه نه وي په دې ټولو کې به بیا مشترکه د ولس سره کار کوي پخوانی چارواکي کوم دغه ستونزه لرله چې د بهر ملکونو نه به راغله اولادونه به هلته وه بچي به هلته وه کورنۍ به هلته وي رتل به یې دلته او ټټل به یې هلته دغلته اوس هم ځینې څه چې ډېر چارواکي داسې دي چې اولادونه یې کورنۍ په قطر کې دي په عربو دوبۍ او سعودي کې دي حتی په اروپا کې دي فکر کوو چې دا لویه دفاع ده چې دوی وطن کې ګټې دلته به یې څټي زما سره زما پیسې دلته اخلي او په پاکستان او په دوبۍ او قطر کې مصرفې تاوان ما ته ټکس زما نه اخلي او مصرفې هلته نو دغسې ستونزې به راځي نه یوازې دا بلکې نورې
سلامت اوسه انصاری صاحب کوروادن سادات صاحب پاکستانی چارواکو دا هم ویلی دی چې د عمر جان اخونزاده لوژل کې وروسته له هغه سره پاکستانی شناختی کارت هم موندلې دی او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستانی دی که مو یاد وي دی اختر منصور سره هم دوی دغه سې ادا کړې و چې له هغه سره هم پاسپورټ پاکستانی شناختی کاردو فکر کوي چې اکثرو طالب چارواکو چې اوس چارواکي دي دوی پاکستانی تابعیتونه مخیسی دي
په دې کې شک نشته چې هلته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نورو مهاجرینو په کچارته د مجاهدینو په وخت کې د ځینو مجاهدینو قمندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو او هغه به فکر کوم یو د هغه مجبوریتونو نه دي چې د مهاجرت فضا په تپلې ده لکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خو د افغانستان وو د افغانستان ده قوم کور پلار تبر معلوم ده خو دا چې کارتونه داسې په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي د خپله د څه کې بیانګر دی هغه څوک چې مثلا په خپل د پاکستان د استخبارات سره مل وي بیا څنګه کولی شي پاکستاني استخبارات دا شی بهر ورکړي یعنی ښکاره یې کړي خو خبره دا چې دوی دا غلط متل کاری چې یو تیر دوه فاخته کا دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت وکړو په عین وخت کې د نورو نفرتونو لپاره هم دوی کار کوي
ډېر مننه
سلامات دا سره یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنټ وو او یا دا چې دا اصلا پاکستانی او که افغان وو حال دا چې دلته ډېر مهاجری مسره
بله ډېره مننه سلامت وسه ښاغلی سید ذاکر شاه سادات همدارس ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ د تاسو اوریدونکو هم منندوی
د د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.